مو خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقې قدر من اوریدونکو ته په یو بل خپرونه کې هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې د هلمند امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. مرسی احمد زید د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند امنیتي مسولینو د طالبانو هغه ادا ویرات کړی چې غنې د هلمند سنی ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د جګړې د مسولیت اخیستو له امله د دوی د کارونو نتایج ضد نقیضې پایلې لري او پاکستان غواړي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. پوره خبرونه د هلمند امنیتي مسولین وای د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د درې ستراتیژیکو ولسوالۍ د نیولو پاړې کړې دي. وسوالو طالبانو د هلمند په درې ولسوالۍ لکه ګرشک، سنگین او مرجی د پرمختګونو اداوي کړي او د دغو ولسوالۍ د نیولو ګواښي کړی دی. د هلمند د پولیسو د 515 بس زون قمندان عصمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیمو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري او له کابل څخه هم دوی ته مرستندوی ځواکونه او چیزات رسیدلی دی. دغه درې ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یوه عایداتي منبع ده. یو امریکایي جنرال وایي لیو کل رئیس چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسولیت اخیستی دی د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان بریج جنرال ویلسن شافنس چې له افغانستان څخه د یو ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې پر افغان ځواکونو میلیونونه ډالر لګول شوي خو لا هم هغوی له ستونزو سره مخامخ دي. جنرال ویلسن وایي افغان ځواکونه په پلان شو عملیاتو کې بریالي دي خو په ځینو برخو کې لکه د وی پی کې په دفع کولو کې تشه حملري چې باید په 2014 کال کې پاملرنه ورته وشي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبری مسولیت واخیست خو لا هم زرګونه لویدیز ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلام مشورې په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. او ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولای شي د ایران لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. آسانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. په تیر نومبر کې افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان ته د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې وې او درې قراردادونه یې ورسره لاسلیک کړه چې یو یې له قزاقستان څخه د غنمو د رانیولو په اړه وو. قزاقستان د سیمې په ساته د غنمو او هم د وسپنې لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي چې د ولسمشر غنی په خبره افغانستان دغو تولیداتو ته په بنسټیزو چارو کې اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتو وړاندیز کړی دی. شریف د سه شنبه په ورځ په تهران کې ایراني ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ دمخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی وو. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کول د پاکستان یو لویه دنده ده او یو سپیشلی ماموریت وباله. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قول ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره غمال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي عربستان په هغې هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر 2 نیټه اعدام کړ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یعنی اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنس د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. وروسته له هغې چې د سهشنبه په ورځ پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه لرې شو، تهران او واشنګټن د یو بل د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې په نتیجه کې پنځه امریکایي وګړي د ایران لخوا خوشی شو خو لیونسن په هغو کې نه وو. ارنست پرون خبريالانو ته ویل امریکا به د نوموړي د ځای معلوماتو په هدف پر ایران خبرو فشارونو ته دوام ورکړي.
One of the things that was actually secured in this agreement was a
دای وی هغه څه چې په ریښتونی ډول په دې توافق کې تضمین شوی د ایرانیانو لخوا هغه ځانګړي ژمنه ده چې زموږ سره به د ښاغلي لیونسن د ځای په موندلو کې مرسته کوي. اوس موږ دلیل لرو چې باور وکړو نوموړی نور په ایران کې نه دی. له همدې کبله موږ د هغه د ځای موندلو لپاره پر ایران خپل فشارونو ته دوام ورکوو. دغه اجنټ له تیرو اتو کلونو رئیس وروسته له هغه لادرک شو چې دیو سوداګری سفر په هدف ایران ته تللی وو. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی پرون په واشنگټن کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل او د بشري حقوقو او امنیت په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبري ورسره وکړې. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالې نیشا دیسای بیسوال د دغه ازبک پلاوی هرکلی وکړ. دا د امریکا او ازبکستان ترمنځ شپږ کلنی دوه اړخیز مذاکرات دي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې له اوږدې مودې راهیسې د ازبکستان حکومت د سیاسي مخالفینو په بندي کولو او زورونی تورنوي او له واشنگټن څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب پر برخه کې پر تاشکند فشار راوړي. او د امریکا حکومت سرچینی وای هغه درې امریکایي وګړي چې تیرونی په بغداد کې لادرکه شوی بو په عراق کې دی وو ایرانی پلوه شویډل له خوا تختبل شوی دی. رويټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوی دی. یو عراقي چارواکي ویلي چې ناپیژندل شو وسلوالو د جنوري پر 15مه په بغداد کې ال دوره سیمه کې لیو کور دغه کسان تختبلی وو. ل 2013 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا لومړی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تختبل کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی پرون ویلي چې له عراقي مقاماتو سره په ګډه د غدرې تنو پاړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل چی مرزی احمد سید تر وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازاده رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا هلمند امنیتی چارواکی د طالبانو هغه غوښنه بي ځای بولی چې د دې ولایت د یو شمیر ستراتیژیک ولسوالیو د نیولو پاړې کړې دي. په دې اړه ریپورت سروې راوړی چې یو امریکایي جنرال ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار زدو نقیص پایلې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. د سولې په خبرو کې د خزو د ونډې په اړه له کابل او بلخ څخه ریپورټونه لرو. د سیمه په مسلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباحثه کوي. زمونږه خګلا زاده رادیو ناوړی د هلمند امنیتی چارواکي د طالبانو هغه غوښنه بي ځای بولی چې د دې ولایت د یو شمیر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو پاړی کړي. وسلوالو طالبانو د سی شنبه پورز د ګریشک سنگین او مارجی ولسوالیو د نیولو غوښ کړي وو. خو د هلمند امنیتی چارواکي وایي د دې سیمو د خوندي کول لپاره دوی تمرستي رسیدلي. دغه ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو عایداتي سرچینه ده. نور تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ګریشت سنگین او مارجه د هلمند هغه درې ولسوالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو ډګر دی. په دغو سیمو کې چې ټولې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري وروستیو سختو جګړو اندېښنې ډېرې کړې دي او طالبانو یې تېره ورځ د نیولو ګواښ کړی دی. خو د هلمند امنیتي چارواکي دغه ګواښونه بې ځایه تبلیغات بولي او د دغو ولسوالیو د بشپړې دفاع لپاره د چمتووالي خبره کوي. د هلمند د پولیسو 515 بست زون قمندان اسمت الله دولتزی ازادي رادیو ته ویل چې له پلازمینې کابل څخه مرستندوی ځواکونه د غوسیمو ته رسیدلی دي.
د طالبانو ګواښ خامخا موږ هم احساسوو، ګواښونه څه دي؟ موږ هم ګواښ سره مخامخ یو، او که دی وقت په برابر موږ مسول تدابیر پلانونه لرو چې موږ خاص یا ځانګړي عملیاتي پلانونه لرو او په هغه برخه کې او د کومکي ځواکونه هم انساني پرسونل او تخنیکو وسو تجهیزات مقرر رسیدلی ده او زمونږ په دفاعي او امنیتي لوکو پیاوړي شوی ده په دې جوګه د دښمن سره
د طالبانو لخوا د چریکي حمله ترڅنګ یو بل خند چې د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتي پلانونو د پرمختګ مخې ته راځي له استوګنیزو او عمل منفعت ساتو څخه د سپار پتوګه کار اخیستل دي. شغلې دولت ځای وایي طالبان عام خلک د سپار پتوګه کاروي، بل خو یو شمیر هغه کسان چې د ناامنو سیمو څخه د هلمند مرکز او نورو سیمو ته وتلي دي ازادي راډیو ته د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
دلته موږ د نرچې ولسوالۍ څخه رامچخسي لښکرګاه شوه. دلته ژنرې یخ دی، بیا موږ سره مرسته هم نه ده چې کوم ځایونه مو باندې د جګړې په ډګر کې پراتې دي.
موږ رامچخسي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د پښتوی ولسوالۍ
که ته هم د هلمند جګړې څه نوې خبره نه ده، خو افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په دې شپو ورځو کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو هڅې روانې دي په هلمند ولایت کې جګړو ته نور هم لمن ووهي او په دې توګه خپلې ګټې ترې واخلي. د هلمند ډېرې سیمې په تېره بیا دغه درې ولسوالۍ لکه سنګین، ګریشک او مارجه چې طالبانو یې د نیولو ګواښ کړی د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او له همدې کبله د تریاکو د کښت له عمده مرکزونو څخه بلل کیږي چې د طالبانو یو عایداتي سرچینه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
یو امریکایي جنرال ویل یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار زده او نقیص پایلې لري. دا د جنرال په خبره کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پر مخ وړي خو پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال ځینې تشکیل لري. فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریټ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل د دوی د ارزونو له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت زده او نقیضې پایلې لري. دوی وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښې په دفع کولو کې تشي یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت د کنټرولولو لپاره ډېر وخت تیروي چې د په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2014 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندو ځواکونو ورتیا وستایلې دي او هغه دوی پېښې یاد کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یو له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بیرته نیول یاد سوي دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول دغه یو د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. د وی ډیری سرتیری د تیښتې هڅه کوي او یا نه غوړي نو راجستر سي، ځکه ځینې حتی خپل تنخواوي نسی ترلاسه کولای. دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیری پر خپل دندو پاتې سي، مشران باید هغوی ته پر خپل وخت ماشونه ورکړي، شو ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نوري اسانتیاوي ورته برابر کړي. د وی د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل سوي دي او لمړنۍ جنگي الوتکې او هلیکوپټري ورته رسیدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل واد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست، خو له هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلام مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د کوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدا، خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وسم د چلويديزي ورسپانې د افغانستان په اړه سوي نورياس نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه پورې اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي. خو د ورسپانې په وینا، له دغه اعلان سره سم د نویو سیاسي ستونزو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د یوې نوې نیټې اعلانول غیر قانوني وبلل. نیویارک ټایمز لیکي، کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دغه نیټه اعلانوله، داسې برېښېده چې په دې اړه له حکومت سره هماهنګي نه ده شوې. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویان سمدستي پر دغه اعلان انتقاد وکړ او ویل چې تر اوسه د انتخاباتي سیستم د اصلاح پروسه نه ده عملي شوې. جاوید فیصل وویل، تر هرو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح یو شرط دی او د پراخو اصلاحاتو د یوې برخې په توګه بیا دا ضروري ده چې د کمیسیون چارواکي بدل شي. د نیویارک ټایمز په وینا، د ولسمشر اشرف غنی ویان په دې اړه تفسیر نه کړی، خو فیصل ټینګار کوي چې دی د ټول حکومت په استازیتوب خبرې کوي، نه یوازې د ښاغلي عبدالله په استازیتوب. نیویارک ټایمز وړاندې د 2014 کال د ولسمشرۍ تیرو لانجمنو انتخاباتو ته په اشاره لیکي، کله چې د غنی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي لانجه راپورته شوه، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات هم د دواړو مشرانو د سیاسي موافقې یو اساسي جز و. او عبدالله هم په دې خبرې ټینګار کړی چې دا هغه مسله ده چې دای به هیڅکله هم پرې روغه جوړه ونه کړي. د ورسپانې په وینا، د هغه همکارانو ویلي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون لرې شي. نیویارک ټایمز لیکي، ټوله سیاسي پروسه په دې خاطر په ټپه درېدلې چې د حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلي چې دواړه لوري په هر ګام کې چې وړاندې اخلي له یو بل سره نښلي، او همدا علت دی چې پر خپل وخت کارونه نه بشپړېږي. ګارډین ورسپانه د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوې نوې پیښې ته په اشاره لیکي، د هغې ښځې تصویرونو چې میړه یې پوزه پرې کړې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دغه پیښه چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې رامنځته شوې، د ښځو د حقونو فعالان وایي عامل ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. خو د ورسپانې په وینا ویل کېږي چې د 40 کلنې ریزه ګل میړه چې دغه عمل یې سرته رسولی، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتېدلی دی. ګارډین لیکي، دغه پیښه یو ځل بیا د دې ښکارندویي کوي چې په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په دې هیواد کې د اصلاحاتو سره سره ښځې په ټولنه کې تر اوسه د تاوتریخوالي له ناوړه پدیدې سره مخامخ دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي، د کابل په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې، خو افغان چارواکي د دغو اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي کې دا شان غونډه په دوونه کې بیا په اسلام آباد کې جوړ شي. رسوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیر الله آزاد وایي، د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیر الله آزاد وایي، د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل،
پریکړه وشوه چې د دغه اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو، او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل، اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغه اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی، او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین خیر الله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
اخوا د ښځو او ماشومانو د حقونو په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د بنسټ د هیواد په څلور ولایتونو کې د شوې څېړنې په اساس ویلي چې د خلکو په باور د سولې د پروسې د ناکامېدو یو دلیل دی چې د ټولنې ټولو قشرونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
کلیوی خو وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینی خودل کیږي. لبلې خو د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د ښځو نه حضور انتقادونه او اندېښنې هم راپارولې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د ښځو استازي نه وي هیڅ کله هم په هیواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نشي راتلی. د دې بنسټ مشرې زرقای افتلی چې د سې شنبې په ورځ د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون غواړي. اغلی افتلی وایي ښځې که د جنگ قربانیان دي باید د پخلاینې په پروسه کې هم شریکی وي. دا وایي کله چې د یو هیواد سولې پر اوستلو کې ښځې ونډه ولري هغه سیمینه او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومانو سره چې کوي. دا د دې سبب کیږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېرې او ښې شي او د دې لامل کیږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي. نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري. د دې بنسټ مسولین وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه دا څېړنې په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمې ونډې د دوی غوښتنې بیرنګ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې او ټاکل شوې چې درېیمه غونډه د دلوي په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار:
موږ د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی خو کمیت تر سوال لاندې راځي. موږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیڅ دولت د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو رئیس د پخلاینې پروسه پیل کړي او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
بلخوا په بلخ کې هم پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د سولې لپاره د یوې مناسبه تګلارې پر پیدا کولو او همدارنګه په دې کې ښځو ته د ګډون په ورکولو ټینګار کړی دی. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راستولې رپورټ اورو.
د بلخ مدني فعالان د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتونکي دي. د افغان میرمنو شبکه او په بلخ کې د ښځو په برخه کې حقوقي فعالان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د سولې په اړه په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې ښځو ته هم د ګډون زمینه برابره کړي او نه باید د سولې د راوستلو په برخه کې د ښځو نقش له پامه وغورځول شي. په پام کې دا چې افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یو میکانیزم د برابروالي په خاطر درې اونۍ وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یوه بل څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بلخ مدني فلان غواړي چې افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک پر رعایت کولو سره د سولې په اړه په هرو مذاکرو او مفاهمو کې ښځو ته کلیدي نقش په پام کې ونیول شي. د افغان میرمنو د شبکې یوه غړې د سولې په اړوند مسایلو کې د ښځو د نقش په اړه داسې وایي:
یعنې بارا نقش زنان سمبولیک بوده،
د ښځو نقش هر کله سمبولیک وه، او موږ په یاد نه لرو چې د سولې د راوستلو په برخه کې د یوې افغانې پوهې ښځې څخه نظر غوښتنه د بلخ مدني فلان افغان حکومت په تیرو څه باندې 1300 کلونو کې د ښځو حقونو ته په بې پامۍ تورنوي او زیاتوي چې د هیواد لپاره په ملي او حیاتي پروسو کې دوی ته د مشارکت او تصمیم نیونې اجازه نه ده ورکړل شوې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه د سولې په عالي شورا کې د ښځو نقش او فعالیت سمبولیک بولي او وایي چې د سولې عالي شورا په ولایتي کمیټو کې باید د ښځو لپاره کلیدي موقفونه په پام کې ونیول شي او دولت هم ښځو ته د هغوی د توانمندي پر اساس د سیاسي مشارکت زمینه هواره کړي. د شبکې غړي افراطیت نسبت ترهګرۍ ته خطرناک په ګوته کوي او له دولت څخه غواړي چې د یادې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي. دوی وایي چې د افراطي مراکزو موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې ناونی په هیواد کې زیاته شي او په ټولنه کې د ښځو نقش کمرنګی واوسي. د بلخ مدني فعالان د افراطیت پر ضد د مبارزې د یوې کمیټې د رامنځته کېدو غوښتنه لري.
از دولت وحدت ملی میخواهیم
د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې په ملي او محلي برخه کې د افراطیت سره د مبارزې او د دینی فعالیتونو د څېړنو په برخه کې یوه کمیټه رامنځته کړي. په داسې حال کې د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د پیدا کولو په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې چې اسلام آباد کې به جوړیږي د مشارکت غوښتنه کوي، چې تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په اړوند په دا ډول غونډو کې د ښځو د نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګګلاس هدا یې راډیو ناورې د پاکستان صدر اعظم وړاندې سکړې چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د خکولو په برخه کې منځګړی توب وکړي. نواز شریف په دې وروستیو کې ریاض او تهران ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې هوارې کړي. د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې وروسته لا خراب شوې چې په سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. په دې اړه فریبا ظاهر تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتو پوړاندې سکړې دی. شریف د سه شنبه پر ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو د ویه چې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ د مخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدلی و. نواز شریف ته سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو شکول د پاکستان یو لوی دنده او یو سپیڅلی ماموریت بولي. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مال شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکو وروسته لاغه خراب شوی چې سعودي په هغه وخت کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ او بیا وروسته قهرجنو ایراني اعتراض کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت يرغل ورور. بلخوا د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو ولور پوری چارواکي چې نوم یې نه دی شول سوی د غیبت رسمي خبري اژانس ته ویلي چې په 1909 اویایم کال کې د ایران د اسلامي انقلاب را پدې خوا تهران په سیمه کې په ګډوډي یو لاس پوری کوي. دغه عرب مقام وایي سعودي په همدې موده کې لزغم څخه کار اخیستی دی. په داسې حال کې چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د سیاستونو عواقب احساسوي. دی وایي ایران په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې ملیشي اجیر نیولې دي او همدارزه ایران د تروریزم په ملاتړ او په سیاسي وژنو تورن کړ. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړی و چې ګواکې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې مخه ډپ کوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د اتنیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له مرسی احمد زینې اورو.
د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د درې ستراتیژیک ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. وسبولو طالبانو د هلمند په درې ولسوالۍ کې لکه ګرشک، سنګین او مارجې د پرمختګونو اداوې کړي او د دغو ولسوالۍ د نیولو ګواښي کړی دی. یو امریکایي جنرال وای لیو کال رئیس چې افغان ځواکونه په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسولیت اخیستی دی. د دوی کار زد او نقیضې پایلې لري. ایرانی چارواکي وای قزاقستان کولای شي د ایران لاره خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. آسانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه شمې پورس په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د وی هڅه په توګه دا کار وکړي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یعنی اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنست د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. د غراس د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شوي ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوه استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې واموریدل د خبری مطالبه برخه پای ته رسو، تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. ونیزو پروګرامونو تر اوسه د انصاف پلټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو لپاره د مباحثه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغه په سیور شبل او یغه په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې څه ده په خپل به یې له د څخه واورو.
زه محمد ابراهیم د لوګر ولایت محمد اغو لسوالی نزد د سر په تماس کیم. څنګه زمونږه د کنا چې په دیار لسو درې نوي کې د ما د مزدوري پروانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شو په دیار سره او د سترګې بنای مده غي انتظار سره لاړ له وران پاتې مو والا چې زه مې وکړ ولسوالی کې هغه ولسوالم ټاپات ولا د ولادت هغه ولی ته ماري فکر ما ولی مو د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې اغه تمہاری کتر مده مایبینه ریاست تا یی ریاست مایبینه د چلاله مال تا رئیس مو وسره دوا دکتران درو ولا په یو تاکي ناسو دتی ما ته ویل چې سترګو په زخم نشته ما ورته تیار سترګو په زخم سره دا یو ډاکټر وته ویل چې بس باید فزیکی معاینات وشي. معاینات یې توه شو رئیس ته ویل چې رئیس دغه له کتب خپل ویني ویل بالکل خو زوینه ما ولا ډیر غړم را باندې پات شو دا تی ویل چې دا خو سترګو په زخم نه لري دا به نور څه په خانه ته مړي پیال ته استلام یې ما ته راکو چې ته باندې نور څه په خانه ته لار چې ته ماشين کې ته وایي یا نور څه په خانه ته چلاړه مال تا ډاکټر راته ویل چې سترګو خو زخم نشته ما ویل چې سترګو کې زخم نشته پوځي نو څنګه نوښته کوم مال چې غوته ماینه کوي دومره پرمختللي وسایل مخترانه ستدا چې دا سمایاتي کوتي راته واقعي معلوم چې
سم ده ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ساسي دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د ابراهيم ستونزمو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خاغلی صالح په اړه راته وویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري له هرې ادارې سره هغه سره په خدمت کې دی. موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور تلور شمیره هم پاره کړې ده. لکه چې کولای شي هر کس ته خدمت وي خپل ستونزه ولایت مقام سره شریک کړي. ولایت مقام سمستیم هغه ایدایته مراجعه یو دغه څه ورهاله مې وینم دغه څه رښتیا هم د دمګ یو کمیشن تاکلې کله چې یو مې برازي هغه مې وینم راځه ستاګه ته پورما دکې نو ورسته به دا امنیت جنیدا یو ګټ کمیشن دی غلطه دي هغه رښتیا هم د تیوري چې آیا رښتیا هم دغه مې وب شي د جنگ کې لګیدل دي کوم ځای لګیدل دي مکمل دا پروسه ته کې دا پروسه ته کول څه ورسته دي د تا کوم کتاب څه دا هغه ورکول کیږي او دا ورسته خدمت وختنه دا چې دا هم دا څنګه ولري دا کول شي ولایت مقام ته راشي ولایت مقام به دا ورسته نه بالکل جدي ونيسي مې بن رئیس ور او مې بن د خطر ور واسطو دا څنګه ان شاء الله موږ ته هلو او د دې موار هر هغه څوک چې څنګه ولري د کول شي نه خپنيغه سلو سلور شمیرې ته زنګ وي دا شمیره مستقیما ولایت مقام کې ده او هر مازیګر د شمیرې ټول ستونزې او شکایتونه دي په خپل د ولایت والي د ستونزې په خپل باندې تعقیب وي او اړوند ادارې سره دا شریکې ډېر ستونزې دلته دي مختلفو ادارو نه غوښنه شکایت لرلو مختلف شکایت او معرفت نور ادارو څخه منګه ستونزه چې ده همداسې منګه کېدای شي امنیتي ارګان څخه هم ځینې وخت بعض وخت شکایت ولري خو منګه دا ټول ستونزې دي په خپل باندې مو تعقیب کړي دي اړوند ادارې سره مو هغه راوخت دي دلته نه پوښتنه کړي ده دا مشکل پړه باندې او دا مشکل موږ حل کړی سات نه په لوت دا کولای شي ولایت مقام ته راشي او دا اورو دا مشکل خپل مېبینو رئیس دا څنګه شریکو ته دا کې مېبینو رئیس ګرامو پیژن شو بالکل دا سره موږ خپل قانوني اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم کوټ
ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا و د دیون خبرونه چې تاسو اورید دا هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستون زملري نو لمګ سره اړیکې ونیسي چې موږ د امدی خبرون لاري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کئ. موږ ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسولو چارواکو سره به شریک کو چې ساسو ستونزو دا واري پاړه څوی د اړې کشمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390 خاورز درته غواړم.
آزادی رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 3 شپږ یو او یا هم 00 422 11 22 15. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله د دیونی راغلو پیغامونو ته ورځو چې زموږ اوریدونکو په پیغام سپتون کې دستا کې راته پریښدي. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره درته خبروي، خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي، او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه، او ټول لور ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه مشتراستول دي چې په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل شاجینه. د رسنولی پر منسک ولاړه سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی، او دعا کوي چې خدای تعالی د افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر سطحه باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه مرنګ مجاهد خوست ولایت اسماعیل ولسوالینه. سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. زه په ټول افغانانو دا غږ کوم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کینار کې وي، یو موټی، یو تندې، یو وجود، او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله وتعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان. که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده، خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو وکړي، او شخصیتونه باید په کې تیر شي، دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمانو ته دې وګوري. وسلام علیکم جی، اسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند مزاجه ولسوالۍ د ګرمسیر للکي سره ولې شریف له او قانوني له دا موږ ته ځواني وطن ټول په انتظار کې څه سلام خلک.
سلامونه تاسو ته، استاد سي محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې ک اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د اړیکې ضروري ولر ده. خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګ شي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند کوي. مننه کوم.
د سولې مذاکرات په اړه مو زموږ د یو شمیر دوستانو نظرونه واوریدل. لدې خبر ورسوه او پیغامونه ته چې نور اوریدونکو د ناامنۍ څخه شکایتونه کړي دي، او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسیدلي چې په پرله پسې ډول به واورو.
بیا السلام علیکم، السلام علیکم ما ورنجز دا غدی ورور از مده غوړک ټول سالی کې ډیره نامنه دا وایره دا تاسو ولې پامرنه نه کوده مشرار تو ازله چورونه کې طالب ته کار پرو کې بل دې راز مشکورونه چوری السلام علیکم
زه روحانی ما د مرجور سالی څخه ما ولډورو مقامات زغه هيله او پیغام دی بجټ تجربه د مرجور سالی دې پامرنه ونه کې د مرجور سالی بجټ تجربه څخه کوته مخامخ سلام
ہلو السلام علیکم نصیب اللہ نظر د ہلمند ولایت مارجی ولسوالی اوسیدونکی د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم پاس له سلامه زه د رئیس جمهور او د نورو لوړ ټولو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مارجی ولسوالی ونیوه اوس سنګین ته ځو تاسو راسئ چې دغه یې نیول یې او که نه ده نیول یې د یوې ورځې دپاره ډمبر اعلان شوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې اوس بېرته هغه ډمبر بند دی او حالته جنګ دی توپونه غورځوي زموږ رایاتي په کورو کې لګېږي ګرد کورونه په توپو خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه دغه زما پیغام زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې 10 کسان 45 کسان 60 کسان ژوند کوي دغه یا خونه دغه زما دغه د خلکو په حال خو رحمېږي تر اوسه دغه مریضې چې د کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي و سلام ازادي رادیو نه ډیره ډیره مننه
سلام علیکم زه خوښ محمد ایمن ولایت څخه تاسو ته زحمت ورکوم موږ به لمن کې وراره موږ د جنگ څخه ډیر ستړي یو موږ کښتونه جواري او شانګه د وس منځ کې دغه سپاره ته دی و راخلی مرمي بشک مشلې موږ وس په کومو کې ژوند تیرو په یخ پر یخ په یخ جمع په کومو کې تیرو سلام علیکم
سلامونه د ازادي راځي کارکونکو او دونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د سلامه څخه از موږ پیغام چې تر موږ باندې دی اشرف غنی داسې نشته او ستړي ده چې هغه د جمهور امیت کړي آل تر موږ درولې دي السلام علیکم
السلام علیکم زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم دلته په ډیر کو کې پختا کې یو من کو څالو لا پیدا کیږي پختا ورې ته وګورې نه دا لار څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت پر نه طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا ورې ته دا ما ورې اشرف غنی ته ورې نه په دا شندان یې پام دې په ایرات راغلهونه دا شندان سره تون دا نه پختا ورې ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورې وسلام
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم شکر الله زابل یم زابل ولایت اوسیدونکو پیرن د هلمند ولایت کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم زماله حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزنی تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر ډېر خراب شوی اکثره ترافیکي پیښې له همدې لامله رامنځته کیږي خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې راتنه شر کړي السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم زه خوش محمد احمد کی ولې سره 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 په تماس کېنو ما یې نه دا موږ وسته له من سرګا په شهر کې وشي او چې خیمه مو درولې دي ماشمانو سیاسي مو د باندې دي ژوند کې خیمه مو بلاره باندې درولې دي دا زموږ نارانی حکومت واوري یا د اشرف غنی واوري وسلام
السلام علیکم زما نوم نور الله ده کندهار ولایت څخه خبري کوم د مشکلم دا دی وروه جان موږ مجسمي د سنگین د ولسوالۍ څخه تلته و په کندهار ولایت راتي او د کوټوي ولسوالۍ موږ وروه دوه نشي ولا کولو شي ما شان یو کړو او نه روزانه سره نه معنا بل خو دې سره د بسار د کاری ده او نه موږ وطن سره ګرځو موږ خپل وطن سره یو ورو دار کنده کار د کاری ده څنګه موږ ځانګړي دغه په غوړې السلام علیکم
السلام علیکم د آزاد راډیو محترم اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمه زدنګرار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د زدنګرار ولایت شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارت لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیر یې کړي او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې افغانستان ملت پر دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستر کې مړه شوي دي. په بړستر کې نه شي وژلي نه 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 هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړي د قرآن خاطر وکړي. د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولا وسنجي او پخپله د کار نظارت وکړي او که بل چاته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغسې کړي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونه والا ځان ته راوغواړي او هغه ته راجستر کړي. نو مې ولیکي یو کارت ور ورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي دي او هغه پرې بازګشت چې زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری من د کندهار ولایت د نشیم ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه برېښنا راسمه کې یو نه بل ورځ خو مومي برک دی خو پاغې کې هم کله یو ورځ هغه خپل نوبت چې د برکغه یو ورځ راشي یو ورځ ګرسره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برک نه لیدلې. نو دلته خو به د برموج په دغه برک سره مکار دی. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار او برک ته یو څه پاملرنه وکړي. ډېر سرلاسه ګرېوانی نورم شایسته وخت نه یم له الله تعالی.
زه غفار دی لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو تو یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړی شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سیمې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه یم. د وزارت معارف نه هیله کیږي او غوښتنه تینه لرم د وزارت معارف نه چې مرکزیلو کې روړه د ماشومانو لپاره د سکول او مکتب کوم له دانشته ده او هیله کیږي چې دغه مرکزیلو په سیمه کې موږ ته ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ شي د موږ ټول ماشومان د دې واده پاتې شو او ټول د تعلیم سره موږ ډیر مشکل بحران کې او د موږ تقریبا د دې مرکزیلو نفوس هم ډیر زیات دی او ډیر درې کلی دي چې ډیر غټ کلی دي او هیله کیږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلو کې نو که چې درې مکتب نه وي نو دوا او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ چې دغه موږ کوم نسل چې کوم ماشومان چې دغه ټول د موږ په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کیږي چې په دې باره کې موږ سره جدي کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډیره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې ځمې کې د شي ته بشخوا چې وریځ د اسمانه دومره هوا خرابه ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونه خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجی هوا ټول خرابه کړی ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس هغه پاک هوا د کابل خو ته تنفس کوي چې سامم کې سګم جوړ کی نورم په مخه ښه.
سلامونه اونی کی هیلی می ومنی عبدالقیم د لشکرګا شار در سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیالو شو څلور نوي هجري لمریز کال کوم شاګردان پاره غسوي دي. اکثره کورونا پولیسوالي کې نو وس راغلي دي د کانکور د ازموینې د پاره ټول منتظر دي. کله چې ریاست ورشو نو په نن او سبا کې د هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. زه د هلمند ازرګر د ولسوالۍ د ګرمسیر له لکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور ساتي والي صاحب د هلمند دغه زما هیله ده څو خوراک دغه یو هیئت را واستوه یو دغه ګرمسیر سړکو د په سره کوم نقشه جوړوي چې موږ خپل مسد ته ځو په ځای کې مو ټینګې تړلې دوې دلاسه او دوم ډوډۍ چای خوراک دا کوو د دوې دا څه دغه رقم یو چې ټول مریضان دي د ځای جوړې نه دي دوی یو خواته وغورځي برابر موږ سړک جوړ کړي په دا رقم جوړېده خو نه دي سړک که چېرې دا رقم جوړېده سړک یو تور تر دې هم جوړې هغه کټ د مخ سره مو ډېر خوښ دي هغه هم بربالا وي تر هغه خوشحالي موږ نه پر دا رقم جوړېده چې جوړوي یا ډامبر کې هغه سړک یا سم جوړ کړو
ستاسو څخه هم مننه وروره چې خپل ستونزه مو راسره شریکه کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولین اوریدلی وي. نه یوازې دا بلکې د ټولو هغو ستونزو د هوارېدو په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې پای شېبو ته ورسېدو زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره درسره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهي او خپل شکایتونه راسره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
جمعه دکړلو خوشې حجره دکړلو